په پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو په دې خبري غړا کې زما هارون باچا سلامونه ومني. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له ګل ایاز اورو.
تړي مشه لومړی د خبرونو سرټکی د خبر ایجنسی د سیاسي ګوندونو مشرانو په قومي سملې کې د فاټا د غړو لخوا وړاندې کړل شوی بل حمایت اعلان کړی دی. د پاکستان چارواکو د القاعده شبکې او نورو ترهګر ډلو سره د مالی مرستو په تور یو پخوانی پایلټ نیولې دي او د چیلي په ساحلي علاقو کې د زوروري زلزلې وروسته د سونامي خبرداري ورکړل شوې دي. اوس د خبرونو تفصیل. پرون د خبر ایجنسی د سیاسي او مذهبي ګوندونو ځای مشرانو په قومي سملې کې د فاټا د غړو لخوا وړاندې کړل شوی بل حمایت اعلان کړی دی او ویلې دي چې د سره بعد د قبایلي سیمو ډېری ستونزې حل شي. په جمهوریت پریس کلب کې د خبر ایجنسی د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو د خبري غونډې پر مهال ویل چې قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا صوبه کې ورګډولو سره بعد د سیمې خلکو ته بنیادي انساني حقوق میلاو شي او په صوبایي سملې کې به قبایلو ته هم نمائندګي ترلاسه شي. په دې موقع د قومي وطن پاټۍ یو ځای مشر اډوکیټ اسد افریدی وویل
یقینا چې موږ ټول سیاسي ګوندونه شو موږ د دې پوره پوره مرسته کوو د شاته ولاړو چې دی دا بل کې یعنی دا په خپل ډېر لوی تبدیلی ده. دې سره به دا وشي چې پښتانه به په اول ځل په یو اسمبلی کې په یو هغه کې بورا غونډ شي که هغه قبایلي پښتونخوا ده که شمالي پښتونخوا ده.
دغه خبري غونډې ته د پیپلز ګوند عوامی نیشنل پارټی جمعیت العلماء اسلام او نورو سیاسي ګوندونو ځای مشرانو هم وینا وکړه. دا یادونه ده چې څو ورځې وړاندې په قومي سملې کې د فاټا غړو یو بل جمع کړی وو او له حکومت یې غوښتنه کړې وه چې د قبایلي سیمو آئینی حیثیت کې بدلون راولي. د خیبر پختونخوا د سوداګری خونه یا چمبر اف کامرس چارواکو ویلي چې په صوبه کې له تیرو دوو کلونو راهیسې امنیتي وضعیت ښه ده ځکه سرمایه‌کاران او کاروباریان بیرته واپس را روان دي. دا خبره د پختونخوا چمبر اف کامرس غړو پرون د ترهګرۍ ضد جنگ کې د وړل شوو او ژوبل شوو پولیسوالو ته د درناوي یو پروګرام کې وکړه. د چمبر اف کامرس مشر فواد ساک پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل
نو زمون دا یو پیغام چې دنیا لا مونږ ورکول چې به دا پاکستانی عوام چې دي او بزنس کمیونټي اسپیشلی خپل پولیس شاته ولاړ دي خپل فوج شاته ولاړ دي چې کوم دیو آپریشن ضرب عزب شروع کړل دي او پولیس هم لګیا دي دهشتګردي نه دا صوبه صفا کوي دا خار صفا کوي.
دوی ویل چې په صوبه کې د کاروباریانو د تختولو پیښو کې ډیر کمی راغلي دي. پاکستانی چارواکو پرون ویلي چې پولیسو د هوایی ځواک یو پخوانی پایلټ د القاعده شبکې د نوي جوړ شوي د جنوبي ایشیا څانګې سره په مبینه توګه د مالی مرستو په تور نیولې دي. د ترهګرۍ ضد ادارې یو چارواکي نوید خواجه اعلان وکړ چې سید شیبا احمد په کراچۍ ښار کې گرفتار کړل شوی دی. د خواجه په اړه ویل کېږي چې هغه سوداګر دی. کراچۍ ښار کراچۍ او ایران کې د کیمیکل دوه کمپنیانې دي او ورپکو ډلو سره په پراخه کچه مالی مرستې کولې. نوید خواجه ویل دغه مشکوکنګ د القاعده شبکې د جنوبي ایشیا څانګې سره د مالی مرستو نه وړاندې افغان طالبانو ته پیسې ورکولې. دغه تن هغه اروپکو سره هم مالی مرستې کړې وي چې په کراچۍ ښار کې د اسماعیلي فرقې 50 کسان وژلي وو. د پاکستان د کورونو چارو وفاقي وزیر پرون ویلي دي چې حکومت د اگزیټ کنټرول لیست یا بهر ته سفر کولو د بندیز له فهرست نه د 50,000 کسانو نمونه لري کړې دي. چودری نثار علی خان په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال ویل چې د نوي اگزیټ کنټرول لیست پالیسي تر لاندې به د یو تن نوم د 3 کال مودې نه زیات په فهرست کې نه ساتل کیږي. دوی ویل چې د چا نوم په دې لیست کې اچول کیږي حقیقته به د دې خلاف د اپیل کولو حق هم ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړه چې ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو غړي سمګلران او د دې هیواد د خلاف جاسوسي کوونکي ناصر تبا له ملک نه بهر ته د تلو اجازه نه وي او د دې نمونه به په دې فهرست کې وي. ټاکل شوی چې له کابله یو جکپوړی پلاوی نورستان ته لاړ شي. د دې پلاوی د تګ ژمنه تېره ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غني د نورستان له یو شمیر قومي مشرانو په ملي او ولایتي شورا کې د دې ولایت له استازو او دینی عالمانو سره په ارګ کې د غونډې پر مهال وکړه.
زه به یو ټوټک با صلاحیت چې ټول چارې وګوري او په دې چوکاټ کې هغه څه غواړي چې ګډوني اصلاحاتي انشاءالله تعالی به ترسره شي.
د نورستان مخورو د خپل ولایت ستونزې له ولسمشر سره شریک کړي او محمد اشرف غنی ویل چې کابل ته د دولتي وفد تر راتګ وروسته به پر هغه لارو چارو غور وشي چې د نورستان د اتو ولسوالیو ترمنځ لارې جوړې شي. تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. د چیلی په ساحلي علاقو کې د زورور زلزلې وروسته د سونامي خبرداري ورکړل شوې ده. په ریکټر کچه د زلزلې شدت 8.3 و. د زلزلې وروسته په پیرو او چیلی ساحلي علاقو کې او د دې ترڅنګ په هوایي او کالیفورنیا او نیوزیلند کې هم د سونامي خبرداري ورکړل شوې ده. د امریکا جیولوجیکل سروي ویلي چې د زلزلې شدت 8.3 و او د زلزلې وروسته ټکان هم محسوس کړل شوی دی. د چیلی چارواکو ویلي چې په زلزله کې 15 کسان وژل شوي دي او 100,000 خلک محفوظ ځایونو ته رسول شوي دي. د ملګرو ملتو عمومي مشر بان کی مون وایي کله چې د هنګري پولیس له سربیا سره پر پوله په ناغوښتونکو سره د شخړې په حال کې ولیدل دی حیرانه شو. بان کی مون ویل چې د چهارشنبې په ورځ د هنګري له وزیر اعظم ویکټر اوربان سره په ټلیفون له کډوالو سره د چلند په اړه خبرې وکړې. بان کی مون دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې تېره ورځ په ناغوښتونکو د سربیا له خاورې د هنګري دننه پولیس پر کانډو ویشتل. د هنګري پولیسو په جواب کې د مرچو سپری، اوبه او اوښکې بهونکي ګاز پر هغوی استعمال کړ. د هنګري پولیسو دغه هجوم وسلوال په ناغوښتونکي ګرځولي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار ویلي چې پر پوله د تشدد پیښو په اړه ډېر زیات اندېښمن دي. او وروستۍ خبر، روسیې وړاندیز کړی چې په شام کې د دغه هیواد د فوزي پراختیا د اندېښنو په اړه به له امریکا سره مخامخ خبرې وکړي. د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری تیره ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل ماسکو غواړي چې د شام د شخړې د هواري لپاره او په شام کې د روسیې پر شتون خبرې وکړي. دا مشال راډیو نه تر اوسه سات پورې خبرونه، او اوس له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال سراج زهین د موسم حال او د کرنسۍ بیې اورو.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.30 روپۍ پیسې اغستل کیږي او په 1.55 روپۍ پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.58 روپۍ او په 1.50 روپۍ نوي پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ نوي پیسې. د متحد عرب امارات درهم 25.40 روپۍ او 25.50 روپۍ. د سعودي عرب ریال 25.30 روپۍ او 25.50 روپۍ. یو افغانی په 1.35 روپۍ او په 1.55 روپۍ. او 2.85 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 2.88 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ به په پیښور او بنو کې آسمان شین وي او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوری وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 30، بنو کې 35 او 30، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40 ډیګری سینټی گریډ وي.
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. په خیبر ایجنسۍ کې د هیواد د سیاسي ګوندونو یو ائتلاف د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلو د استازو د غوښتنې ملاتړ کړی دی چې وایي د فاټا انتظامی چارې د خیبر پښتونخوا صوبې ته ورکړل شي.
دا خپل ډیر لوی تبدیلی ده چې فاټا پاټا شي، پښتانه په اول ځل په یو اسمبلی کې پورا غونډ شي.
د خیبر پښتونخوا د کاروباریانو د نمائنده تنظیم غړي خوختي چې دوی ته پیخي امنیتي ستونزې په کمیدو دي او دا چې ملګرو یې بیرته په صوبه کې پانګې چونې ته زړه ښه کړی دی.
غوابره تاوانو یو پکې دا بتخوري وه چې اوس د حالات کوم بهتري راغلی ده، اوس موږ دا ملګري واپس را روان دي.
او د افغان طالبانو لدی وینا وروسته چې په لیکو کې د مشرتابه پر سر اختلافات نور شتون نه لري، دا غوی نوې مشربه غنې وکول شي چې افغان حکومت سره د سولې خبرې بیا پیل او پر مخ یوسي.
افغانستان سره بیا امن مذاکرات کوي نو هغه به مخکې نه زیات مضبوط وي.
یو شمېر نور رپورټونه هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. اولنی رپورٹ ترازو په خبر ایجنسی کې د فعالو سیاسي ګوندونو یو ائتلاف د پاکستان په قومي اسمبلی کې د هغه یو بل د مسودې جمع کېدو ملاتړ کړی دی چې پکې په فاټا کې د قانوني او انتظامی اصلاحاتو معرفي کولو غوښتنه شوې ده. د سیاستوالو پرون په خبر ایجنسی کې خبري غونډې ته وویل ک قبایلي سیمه د خیبر پښتونخوا صوبې برخه جوړ کړل شي نو دغه سیمه ته به د هیواد عدالتي نظام وغځول شي چې په تاسو کې به د دوی په خبره قبایل بنیادي بشري حقوقو ته لاسرسي ولري. خو په قبایلي سیمو کې د ځینو ټولنو لخوا بیا فاټا ته د ځان ته صوبې حیثیت ورکولو غوښتنې هم مخته راغلي دي. لسیمې د مشال رادیو خبریال فرهاد شینواره رپورټ راکوي.
د دغه خبري غونډې په محل د قومي وطن پارټي او مشر اډوکیټ اسد پردي د دغه بل په حق له مشال ریډیو ته وویل
مونږ د دې پوره پوره مرسته کوو. یعنی دا په خپل ډیر لوی تبدیلی ده چې فاټا د فیډرلی اډمنستریټر ایریا په ځای چې دی پروینشل اډمنستریټر ایریا دې سره به دا وشي چې پښتانه به په اول ځل په یو اسمبلی کې په بورا غونډ شي. نو دا د پښتنو د یونیټي طرف ته یو ډیر اهم پیشرفت دی. چې دوی سپریم کورٹ او دی ہائی کورٹ عمل دخل چې دی دا په اول ځل دی علاقو ته وغځول شي.
د پاکستان پیپلز پارټي مشر حضرت ولی پردی وویل چې مونږ قبایل غواړو چې په خیبر پختونخوا صوبه کې شامل کړی شو.
مونږ د اکثریت دغه خواهش ده چې مونږ د په خیبر پختونخوا د صوبې ایسه شو. د فاټا پارلمنټریان چې کوم بل پېښ کړی دی په قومي اسمبلی کې د هغې لپاره هغوی د مونږ سیاسي اتحاد سره د فورم سارا د سټوډنټس بینک سره ژوند هر مکتب فکر سره یو له عمل جوړ کړلو او هغه باندې ټول سره متفق شونه. مونږ د هغه بھرپور حمایت کوو.
او د جمعیت علماء اسلام پارټي او مشر سید کبیر پردی په خپل وینا کې وویل
دا بیل د قبایلو ترجمان دی. ان شاء الله امید لرو چې څومره پارلماني جمعیتونه اټور و ان شاء الله د بیل حمایت کوي. ډېر زرو چې کم دی دا پیسې ملکی پیش کیږي او متفقات ورو د بیل پاس کیږي ان شاء الله.
او د عوامي نېشنل پارٹی یو مشر منظور هم خپل خیالات صدا سے سرگند کړل.
صوبے خلق عموم د یو پښتنو یو قوم یو اس بلتون په ممکن نشته ده کار ده کا سپتال ده کا یونیورسٹی ده کار څه ده مونږ تړلی شو یو. بلکې که مونږ سوچو کو سمره درې چی دي لاغه خلیم دغه صوبې ته دي نو مونږ بل ولې نشي وخره غل ده چې مونږ د غلامانه نظام چې قبایل په یوشتمه صدی کې تیروي دغه نه روچت کو ده د مونږ اضافه ټولو فرض جوړیږي.
یاد دی وی چې څوره زوړان دي د فاټا پارلیمنٹرین په متفقه توګه د قبایلی سیمو موجوده حیثیت بدلولو پاړه په قومي اسمبلی کې یو بل وړاندې کړی دی چې د قبایلی سیمو خلک سیاسي ګوندونه او قبایلی وکیلان یې حمایت کوي. خو بیا دلته د ځنې ټولنو لخوا داسې وړاندیزونه مخې ته راغلي دي چې فاټا له دې د صوبې حیثیت ورکړل شي او یا د آزاد کونسل ورکړل شي. او ځنې قبایلی مشران هم بیا د قبایلی سیمو په موجوده نظام کی د بدلون په حق کې نه دی. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
اوریدونکو د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې مشره بیگم نسیم ولی خان د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې شاملولو او یا هم ورته د یوې بیلې صوبې حیثیت ورکولو په حق لوي چې ګوند ته به هغه خبره د منلو وړ وي چې اکثریت قبایل یې ملاتړ وکړي. له نوموړي سره په پېښور کې د مشال رادیو خبریال خالد خان مرکه کړې ده چې اوریدو ته تاسو را بولم.
انفرادی فیصلینی اجتماعی خپل زما چې کوم پړه کې ده هغه دا ده چې دا د قبایلو نه ده تپوس خبره ده چې آیا قبایل مونږ سره شامل دل غواړي نو مونږ سره دې شامل شي. که قبایل وایي چې مونږ ځان لا بیل صوبه غواړو بیل صوبه دې ولا ورکي. که هغوی غواړي چې مونږ چا سره بل چا سره تلل غواړو دا هغوی هغه خبر دی اومنل شي ځکه چې کوم ځای کې خلکی اوم د هغه ځای د خلکو پر رضا او په مرد چې لکه کشمیر کې دین ختی دی او هغه کې فیصله نه کیږي چې په کومه طریقه الیکشن وشي.
بيبي دا فیصله بیا د قبایلی سیمو نه چې د قومي اسمبلی ممبران دي یا سنټران دي هغه د بل روړي پړون بي دل داسې یو هڅه کیږي یو داسې قدم دا کیږي دا ډېر لوی تبدیلی نه ده.
الله لدې جواب در کول شم چې کله دا افکار توشي قبایل یا صوبای شي یا زمونږ شي او وی خپل ممبران جوړي نو بیا به حکومت کوشش ضرور کوي چې د اسمبلی ممبرانو کې اوی له دې وکړي ځکه چې دا ممبران په شورو کې کته د 47 کې ته سوچو کې نو صوبې د ما خیال چې سلویخ ممبرانو کړه دین کم کزیات او اوس خو ځنیم خبر دي د اسمبلی ممبران څو نه دي پروینس
دا ولا پښتنو په ګټه نه چي لکه قبایلو ته ځان لای او صوبه ورکړل شي یا د دې صوبې یو څه جوړ شي پاکستان کې د پښتنو لوي صوبه راشي.
او بچي دا به د قبایلو تر دې من نه پتلې موجوده وخت کې چې د قبایلو کوم تر دې عمل دي دا هی پر را کې بو دومبو او چې کله راشي دا به هغه را
هغه خو په خپل دې عمل لا کړی چې ځنه خلک وایي چې مونږ خپل قبایلی حیثیت نه غواړو چې ختم شي خو بیا د دین نمائندگان چې په قومي سملې کې دی هغه دغه قرارداد وروړي
بچي د وخت نه مخکې د هیڅ شي فیصله اول قرارداد راځي بیا بغستو کېږي بیا په کې ممبران جوړيږي بیا په سملې کې ممبران دي اتيږي دا غي نه پس به دا مونږ ویل شو چې دا د پښتنو په خیر تمام شو
د عوامي نشتلګون ولی دلیل مشر بیگم نسیم ولی خان سره مو د مشال ریډیو د خبريال خالد خان مرکه اوریده
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پانا
پپاو کم یو لسو بجو
تان دی هله
پپاو کم دو بجو
د مشال پنوم
پا اته منټه د پاسا دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
پا دونی مو بجو
روخانه مستقبل
پا پاو کم سلورو بجو
د یارانو مشال
پا اته منټه د پاسا سلورو بجو
د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونه یا چیمبر اف کامرس د صوبې د امنیتی وضعیت لامل ډاټ خي او وای چې هغه کاروباریان او پنګوال چې خپل کاروبارونه او سرمایې له صوبې بهر تړلې وي بیرته هغه ته مخه کړی ده د چیمبر اف کامرس چارواکو د سرګندونې پرون چار شنبه په هغه غونډه کې وکړې چې تر هغه په پیښو کې وجل شوی او ټپي شوی پولیس سرتیرو ته د عقیدت پرځونو وړاندې کولو لپاره جوړ شوی و د غونډې ګډونوالو په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ پر عملیاتو د هغو پر پایلو هم تسلی وښوده تفصیل له پیښوره د مشال رادیو خبریال شبیر احمد جان راکوي
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس کې د صوبې کاروباریانو کارخانه دارو او دکاندارانو له اړخه د هغه پولیس اهلکارانو کم چې د ترهګرۍ په ضد جنگ کې وژل شوي او ژوبل شوي دي ته د عقیدت پرځونې وړاندې کولو په لړ کې یوه درنه دستورو شوه چې پکې د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر د صوبې کاروباریانو د وژل شوي پولیس اهلکارانو خپلو خپلوانو او ژوبل شوي پولیس اهلکارانو په خپله ګډون وکړلو د پختونخوا چیمبر اف کامرس مشر فواد ساق د دغه پروګرام په لړ کې مشال لیډو ته وویل
دا خصوصا د خیبر پختونخوا د تاجر برادری د دکاندارانو د کارخانه دارانو دا ریکگنیشن دی چې خیبر پختونخوا پولیس چې کوم لازوال قربانیان دي 2000 نه زیات شهادتونه ورکړي شوې دي او زمونږ چې غازیان دي هغه ډېر دلیری سره د دهشتګردو مقابله کړی دی نو زمونږ دا یو پیغام چې دنیا له مونږ ورکول چې بای د پاکستانی عوام چې دي او بزنس کمیونټی اسپیشلی خپل پولیس شاته ولاړ دی خپل فوج شاته ولاړ دی چې کوم دیو آپریشن ضرب عضب شروع کړل دی او پولیس هم لګیا دی دهشتګردی نه دا صوبه صفا کوي دا خار صفا کوي
دا چیمبر پختونخوا پانی مشر زاهد الله شینواری مشال لیډو ته ویل چې خیبر پختونخوا کې وړاندې کم کاروباریان چې د دې صوبې نه نور ملکونو ته یا هم د دې ملک نور خارونو ته د ترهګرۍ اوا بره تاوان بتخوره او د هدفي وجنو لویری په تیښته مجبوره شو هغه اوس د حالات خو کېدو له وجې واپس را روان دي
زه شي نډیر زیات یو پکې دا اوا بره تاوان یو پکې دا بتخوري و د دې دوړو ټارګټ چې دی کنه دا کاروباری خلکو په دې وجه دا خلک مونږ نه بیا شپ شو ځنه خلک دوبۍ ته لاړ سم ملیشیا ته روانو سلاهور ته لاړ اسلام آباد تلاړ نو خدای فضل دی چې اوس د حالات کې مو بهتري راغلی ده پکې د ضربې عذب په وجه یا د پولیس د صحیح کاروایی په وجه اوس موږ دا ملګری واپس را روان دي او چې کوم دکانونه کارخانه هغه بند کړي وي هغه خدای فضل سره دوباره سٹارټ کوي لګیا دي د خلکو مورال هاي شوی دی
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس وایس پرزیدنت اقبال خان اپریدی وینا ده چې تیر دو کالو کې خوشا 55% پورې په بتخورې او اغوا بره تاوان کیسونو کې کمی راغلی دی او تم سرګند کړه چې د پولیس ته صحیح کارکردګي له وجه وړاندې پدې کې نور هم کمی راشي
جی پی سیم دا وایي چې پدې کې تقریبا 55% کمی راغلی دی خو موږ دا توقع لرو چې په کمی مانداري دی لګیا دی او کار کوي نو کې دي چې دا 10-15% راشي خو موږ پدې شي خوشاله یو
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر نصر خان دورانی پدې مقبندې د صوبې کاروباریانو سرمایه کارو او عام ولستا باور ورکړو چې ډېر ژر به د دې په هلو ځلو خیبر پختونخوا او په خصوصي توګه پېښور یو وار بیا د پخوا پشان د دې سیمې یو مهم او غټ کاروباري مرکز جوړ کړی د پاملله چې په دستور کې برخه اخیستونکو پولیس اهلکارانو او کاروباریانو په قبایلي سیمو کې د پوځ لخوا ضرب عضب اپریشن هم ډېر وستایو شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو
د ورستیو کې د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبرونو له تایید وروسته د هغوی په لیکو کې د مشرتابه پر سر د اختلافاتو رپورټونه خپاره شول، خو افغان طالبان اوس وایي چې هغه اختلافات یې له منځه وړي دي او دا چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر ورور او زوی له نوي طالب مشر سره د وفادارۍ ژمنه کړې ده. پښتانه اوس دا چې له دغه پرمختګ وروسته به د افغانستان د روغې جوړې د خبرو ځنډیدلی بهیر ګنې بیرته پیل او اغېزمن ثابت شي او که څنګه؟ پر دې موضوع په پېښور کې د مشال رادیو خبریال زبی شفق د چارو له پوهانو سره خبرې کړې دي او موږ ته دا رپورټ را لېږلی دی.
د پاکستان د سیاسي او افغان چارو یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو خپل منځي اختلافات ختمېدل به د سولې پر خبرو مثبت اغېز وکړي، خو د دې ترڅنګ دا هم وایي چې د طالبانو نوی مشر ښایي له افغان دولت سره د سولې د مذاکراتو په بیرته پیلولو کې له یو لړ ننګونو سره مخ شي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې طالبانو د سېشنبې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې ویلي د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر ورور او زوی د طالبانو تحریک د نوي مشر ملا اختر محمد منصور سره باید وکړ او له هغه سره یې د وفادارۍ ژمنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د ملا عمر تر مړینې وروسته د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو دویم پړاو چې ټاکل شوی و د جولای په 1 نیټه د پاکستان په مری خارګوټي کې ترسره شي وځنډېده. همداراز د ملا عمر تر مړینې وروسته په افغان طالبانو کې د مشرتابه پر سر اختلافات رامنځته شول چې پاکستاني چارواکو د سولې د خبرو د بیرته پیلولو لپاره دغو اختلافاتو ختمېدل اړین وبلل. خو اوس چې د افغان طالبانو ترمنځ اختلافات ختم شوي او د ملا عمر کورنۍ له نوي طالب مشر سره بیعت کړی، آیا دا به د سولې پر مذاکراتو مثبت اغېز او د دې پروسې په بیرته پیلېدا کې څومره مرسته وکړی شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د سیاسي او افغان چارو کارپوه رحیم الله یوسف زیا ازادي راډیو ته وویل
دا خو ډېر مثبت او پرمختګ دی، نو دا خو منصور نور مضبوط شي نو بیا به هغه داسې مهمې فیصلې کولی شي که هغه اوس دا غواړي چې د افغانستان حکومت سره بیا د امن مذاکرات کوي نو هغه باید مخکې نه زیات مضبوط شي ځکه چې اوس د هغه مخالفت به کمیږي. نو اوس امکانات زیات شوي د دغه مذاکراتو، خو دا ده چې دا فیصله به ډېره یو مشکله فیصله وي ځکه چې منصور اوس ویلي دي چې دی د امن مذاکرات په حق کې نه دی، حالانکه همده په مشوره باندې د په امر باندې طالبان مخکې د افغانستان حکومت سره په مری کې مذاکرات کړي وو.
په عین حال کې د افغان چارو یو بل څارونکی شمیم شاهد هم د طالبانو خپل منځي اختلافات ختمېدل د سولې پروسې لپاره ګټور بولي او وایي
که لږ ختم شي نو پروسېسې ته خو ګټه رسېږي. دا هغه ګټه وجه ده چې د قطر نن سبا چې کوم د طالبانو مشر ملا عباس له هغه خبرو تر په حق کې دی د ملا عمر لپاره د افغان دولت سره خبرې کول ګرانی او د ملا اختر منصور لپاره اسانی دي. اوس حالاتو کې ډېر بدلون راغلی دی، زما دا خیال دی چې څه وخت ملا اختر منصور په حالاتو باندې قابو ومومي نو دې به زه خبرې اترې خامخا شروع کړي.
پاکستان چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د لومړي پړاو کوربه وو، که څه هم په دې وروستیو کې بیا بیا ویلي چې د سولې د مذاکراتو د بیرته پیلولو لپاره یې هڅې روانې کړې، خو د طالبانو خپل منځي اختلافات یې د دې خبرو په پیلادا کې ستر خنډ بللی وو. د یادونه ورده چې د افغان دولت او طالبان استازو د جولای په 8 نیټه د پاکستان پایتخت اسلام آباد ته نږدې په امریکا د لومړي ځل لپاره مخامخ خبرې وکړې او د سولې د مذاکراتو پر جاري ساتلو سلا شول. خو د خبرو د دویم پړاو نه یوازې دوه ورځې وړاندې د افغان طالبانو د پخواني مشر د مړینې راپور نه خبر شول چې په ترڅ کې د سولې مذاکراتو ځنډیدل.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
دندې د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
اوریدونکو د یو شمیر رپورټونو له مخې د ملګرو ملتونو په عمومي سملای کې با افغان پلاوی د افغانستان د امنیت او اقتصاد پر موضوعاتو ټینګار وکړي، خو د سیاسي چارو ځینې کتونکي بیا پر دې باور دي چې افغان هیات باید له موقع ګټه واخلي او په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنو مسله راپورته کړي. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر پر رپورټ کې ورو
د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې به د افغانستان پلاوی د امنیت له 2015 کال وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرسته او په افغانستان کې د داعش د ګواښ مسله یاد کړي. د افغانستان ولسمشر د سیشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په دې غونډه کې به اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان د پلاوي مشي وکړي.
از افغانستان د ملل متحد نمائندگی خاطر
جناب ډاکټر صاحب په ملګرو ملتو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. له دې عمله د تک تیاری نیول شوې ده او دی به په ټولو غونډو کې برخه واخلي.
اشتراکات کړه
له عبدالله سره به نیویارک ته په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزی ملګری وي. د ملګرو ملتو ابیایمه عمومي غونډه د سپتمبر په 28مه پیل شي او د اکتوبر تر 15مه دوام کوي. په دې غونډه کې به د نړۍ د لسکونو هیوادونو استازي برخه واخلي. ویل کیږي چې د ملګرو ملتو د غونډې ترڅنګ به د افغانستان اجرایي رئیس د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر باراک اوباما سره وګوري. د امریکا په اوهایو پوهنتون کې استاد علم پاین وای چې امریکایانو اوس دې ته متوجه شوي دي چې پاکستان د افغانستان په چارو کې مداخله کوي، نو افغان پلاوی باید د دې مداخلې مسله د یو شمیر نورو موضوعاتو تر څنګ د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې یاد کړي.
بالخصوص دغه د داعش مسله ده او د القاعده مسله ده او د خپل د پاکستان د مشکلات چې دلته ستاسو د امریکایان هم دې ته متوجه شوي دي، نو زه فکر کوم چې د دغه فرصت څخه استفاده کول دا افغانستان په ګټه ده او د دې ځای د صلح او د ثبات د منطقې په ګټه ده.
د ملګرو ملتو سازمان په 1945 کال کې د نړۍ د یو شمېر هیوادونو له لوري تاسیس شو او افغانستان د دې سازمان له لومړنیو هیوادو څخه و چې غړیتوب یې ترلاسه کړ. د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې به سږ کال په نړۍ کې د اقتصادي ودې پر ثبات خبرې وشي او دا موضوع به وڅېړل شي چې څرنګه له هغو هیوادو سره چې اقتصاد یې ښه نه دی د ټکنالوژۍ او اقتصادي پراختیا په برخو کې مرسته وشي. د غونډې برخوال به همداراس د طبیعي آفتونو د مخنیوي پر لارو چارو وشخیشي.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش پلندو سپو 2013 پنځل زرا 3 سوه شپېته پنځل زرا 5 سوه شپېته او د انټرنیټ لالاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
د مشال ریډیو د اوریدونکو د خیبر پختونخوا په سوات کې یو شمېر کسانو ته د ډینګي ناروغي لګیدو تصدیق شوی دی چې ورڅخه درې دا مهال د سیدو شریف په سرکاري روغتون کې بستر دي. په تیر وختونو کې هم په سوات کې یاد ناروغي ګډه شوې و چې زرګونه کسان ترې اغیزمن شوي وو. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان رپورټ راکوي.
په سوات کې د صحت محکمې معلوماتو تر مخه ډینګي ماشینه متاثره کسانو شمیره لسو ته رسیدلې ده. ولې د سوات د صحت محکمې مشر ډاکټر سیداری خان وایي چې سخت کال دوی په سوات کې ډینګي ماشې قابو کړی دی. دوی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل
ټوټل لس کیسونه دي. د لسونه کیسونه د سوات نه دي، په دې کې درې کیسونه د ډسټرکټ کوهستان دي. څنګه سیدو هسپتال ته راغلي نو رجسٹرډ شوی دلته چې زمونږ په لائن لیست باندې دي. پدې کې یو کیس چې کوم دی نه هغه کراچۍ کې ورته فیور شوی دی. بیا دلته راغلي زمونږ د سوات خپل ټوټل کیسونه شپږ دي. هغه الحمدلله ډسچارج شوی هم دی.
ډاکټر سید علی خان وایي چې تیر وختونو کې په سوات کې لکه کال 2013 او 2014 کې یو شمېر خلک متاثر شوي ول چې پکې په کال 2013 کې د 500 نه زیات تنه مړه ول. ولې سخت کال حالات ډېر ښه دي؟
الحمدلله سکه کې حالات ډېر زیات کنټرول دي. په 2013 کې د 9-10,000 نه زیات کیسونه راغلي وو. په 2014 کې زموږ ټوټل کیسونه د 310 برابر وو. الحمدلله کنډیشن هم ټیک دی او داسې څه اموات پکې هم نه دي شوي.
ډینګي څه شی دی او دینه مریض ته څه قسمه تکلیف وي؟ په دا اړه ډاکټر صاحب زیاتوي.
ډینګي یو داسې بیماری ده چې هغه د یو وایرس په وجه باندې لګي او دغه وایرس چې دی دا د یو ماشې په وجه باندې د یو نه بل ته ترانسمیټ کیږي. کم کسان چې وچیچي او هغه ته فیور شروع شي ډېر انتهایی دردونه پدې کې داسې جاړو کې ماتيږي او قسم دونه مزکو ته بون بریکینګ فیور وي.
د ډینګې لا بچکیدو او کچرې دغه ماشه سوق وچیچي نو متاثر تن ته سپکار دی. په دا اړه ډاکټر سیدالی خان وایي
په خپل کور کې او په خپل چاپیرچل کې داسې اوبه پرې خودل نه په کار سیستم ولاړی. څونکه دا ماشه په سحر نور ختو کې او ماخام د نور په پروتو کې د چچل کې نو په دغه ټایم کې داسې کپړې ماشومان ته چول پکار دی په خپل چول پکار دی چې هغه فول سلیوز والی جورابې مورابې چول غواړي او هغه ماسکیټو ریپلنټ سیستم دی نو په لاسونو په مخ خوبانه لګول پکار دی. کم کسان چې وچیچی او هغه ته فیور شروع شي ډاکټر ته تلل غواړي د خپل لاس مخصوص علاج نشته دی. زمونږ ډاکټران صاحبان د هغې په تشخیص کې او د هغې په علاج کې هر یو کس ماهر دی او کولی شي.
د سوات صحت محکمې مشر ډاکټر سید علی خان زیاتوي چې ډینګي ماشه په ډیره ګرمۍ او یا په ډیره یخنۍ کې نه پي. سوات کې ډینګي ماشه د اگست میاشتې نه تر نومبر میاشتې پورې وي، نو دې نیټه کې د عام ولس د ډینګي نه بچ کېدو حفاظتي ګامونه پورته کوي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
دا گرمی دولس نیم بجے کی دن کی دیور دن کو دا گلیاز نا لن خبرو نا ورو
پرون دا خیبر ایجنسی دا سیاسی او مذهبی گوندونو ځای مشرانو په قومي اسمبلی کې د فاټا د غړو لخوا وړاندې کړل شوی بل حمایت اعلان کړی او ویلي دي چې دې سره به د قبایلي سیمو ډېرې ستونزې حل شي. په جمرود پرسلب کې د خیبر ایجنسی د مختلفو سیاسي ګوندونو مشرانو د خبرې غونډې پر مهال ویل چې قبایلي سیمه په خیبر پختونخوا صوبه کې ورګډولو سره به د سیمې خلکو ته بنیادي انساني حقوق ملاو شي. د خیبر پختونخوا د سوداګرۍ خونه یا چمبر اف کامرس چارواکو ویلي چې په صوبه کې له تیرو دوو کلونو راهیسې امنیتي وضع ښه شوې ده، ځکه سرمایه کاران او کاروباریان تا واپس را روان دي. دا خبر د پښتونخوا چمبر اف کامرس غړو پرون د ترهګرۍ ضد جنگ کې د وړل شو او ژوبل شو پولیس والاو ته د درناوي په پروګرام کې وکړه. پاکستانی چارواکو ویلي چې پرون ویلي دي چې پولیسو د هوایي ځواک یو پخوانی پایلټ د القاعده شبکې نوی جوړ شوی د جنوبي ایشیا څانګې سره په مبینه توګه د مالی مرستو په تور نیولی دی. د پاکستان د کورونا چارو وفاقي وزیر پرون ویلي چې حکومت د اگزیټ کنټرول لیست یا بهر ته سفر کولو د بددیس له فهرست نه د 5000 کسانو نمونه لري کړي دي. چودر نثار علی خان په اسلام آباد کې د خبري غونې پر مهال ویل چې د نوی اگزیټ کنټرول لیست پالیسۍ تر لاندې به د یو تن نوم د درې کال مودې نه زیات په فهرست کې نه ساتل کیږي. ټاکل شوی چې له کابل یو جګپوړی پلاوی نورستان ته لاړ شي. د دې پلاوی د تګ ژمنه تېره ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وکړه. د چیلي په ساحلي علاقو کې د زورورې زلزلې وروسته د سونامي خبرداری ورکړل شوی دی. په ریکټر سکیل د زلزلې شدت 8.3 و. د ملګرو ملتو عمومي مشر بان کی مون وای کله چې د هنګري پولیس له سربیا سره پر پوله له پناه غوښتونکو سره د شخړې په حال کې ولیدل د حیرانو شو. بان کی مون ویل چې د چهارشنبې په ورځ د هنګري له وزیر اعظم ویکتور اوربان سره په ټلیفون له کډوالو سره د چلند په اړه خبرې وکړې او روسي وړاندیز کړی چې په شام کې دغه هیواد د فوزي پراختیا د اندېښنو په اړه به له امریکا سره مخامخ خبرې وکړي.
د خبرونو لنډیز مو لګولې یا زباوري د اوس اوریدونکو د زینو پاکستان او رسپانو د نننۍ وداریو مهمه برخه په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله ناور.
وحدت ورسپانه خپل اداریه د کرپشن د مخنیوي په ضرورت لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د شهرای قراقورم د 40 کیلومتره جوړ کړی شوی برخه پرانستي پر مهال ویلي دي چې تیر وختونو کې د غیر شفافیت له امله د پرمختیايي هلو زلو ګټي اولست نه دي رسیدلې او سرکاري پیسو کې د خیانت له امله هیواد ته زیان رسیدلې دي. ورسپانه لیکي چې دا حقیقت دی چې د لومړی ورځې څخه د هیواد اولست بدونواني لعنت سره مخ دي. که هرڅو نیب هیواد کې د بدونواني د مخنیوي لپاره هلې ځلې کوي، خو د دې باوجود کرپشن د کمیدو په ځای ورځ په ورځ نور هم سیوا کیږي. ورسپانې لیکي چې د هیواد ترقی، پرمختګ او مخکې تللو لاره کې دا مهال بدونواني تر ټولو لوی خنډ دی. د کرپشن د لعنت لمیازه وړلو لپاره هیواد کې د احتساب د نظام مضبوطولو او موثره کولو ته ضرورت دی او وزیر اعظم چې مالی او انتظامی معاملو کې په امانت، دیانت او شفافیت کمزور راوړی دی، دا د ډاډګیرنې وړ دی. خو د دې لپاره عملي مونو ته اړتیا ده، د کم لپاره چې با د حکومت ترڅنګ عام اولس ته هم خپل کردار ادا کول وی. جنگ ورسپانې خپل اداریه د پرایویټ سکولونو لخوا په فیسینو کې په اضافي لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف د لړکې په سختۍ سره نوټس اخستې دي او د مسلې د حل لپاره پرایویټ سکول ریګولیټری اتارټي په فوري توګه د بحالۍ حکم ورکړی دی. ورسپانې لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې پرایویټ سکولونه د تعلیم په وده کې مهم کردار لوبوي، خو په دې کې یو شمېر سکولونو د مالکانو زړه خوښي د تعلیم ودې پر ځای خپل کاروبار ښه کولو کې ده او دغه وجه ده چې ځینې پرایویټ سکولونه په مختلفو بانو د شاګردانو نه زیات فیسونه اخلي. ورسپانه لیکي چې امید ده چې حکومت به د وزیر اعظم د هدایاتو پر رڼا کې د دې مسلې په فوري توګه څه حل راوباسي. دا ورسپانه خپل اداریا په پاکستان کې د یوټیوب په بندیز لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د تیرو دریو کلو راهسې یوټیوب په پاکستان کې بند دی او د موجوده حکومت په شمول تیر حکومت هم دا ویلي وو چې د یوټیوب د بندیز مسله به هواره کړي، خو افسوس چې تر اوسه یې دې لړ کې څه عملي ګامونه پورته نه کړل.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي نیویورک ټایمز ورسپانې په پاکستان کې د خبریالانو د کار او غوښته د پیښو امنیتی خطرونو په اړه ولیکنې خبره کړې ده. بلخو حمله امریکا خبریدونکو یوې بلې ورسپانې وال سټریټ جرنال بیا ایران ته د ملګرو ملتونو د سیډونکو د تګ موضوع راغسته. د دواړو لیکنو مهم ټکی له انیسې اجمل اورو.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي په 2008 کال کې په پاکستان کې د جمهوریت پر ځای کېدو وروسته د دغه هواد میډیا د درغلیو او د پوځ د کمی امنیتي ادارو لخوا د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه ریپورتونه ورکولو کې نور هم زړور شو، چې په بدل کې د میډیا کارکونکو له مشکلاتو سره مخ شوي دي. د پیمرا ادارې لخوا میډیا ته نوي قوانین ورکړل شوي چې تر مخه د يرغمال کولو او د وسلوالو د بریدونو په اړه په ریپورتونو حدونه عملي کیږي، او د دې نوي قانون تر لاندې دا هڅه هم شوې ده چې په ټلویزیون د خبرونو پر مهال پر وینا څنګه قابو واچول شي. د پیمرا د دې نوي قوانینو مخې ته د راتلو وروسته تیرونه په پاکستان کې په خبریالانو بریدونه وشول. وزیر اعظم نواز شریف ته د بریدونو تور په وسلوالو پورې کوي. نوموړي ژمنه کړې ده چې د کراچۍ نه د جرایم پیشه ډلو د ختمولو په هدف هڅې روانې دي، او په راتلونکو دوه کالونو کې به دغه ښار د جرایم پیشه ډلو څخه پاک او د خبریالانو لپاره یو خوندي ځای جوړ کړل شي. نیویارک ټایمز لیکي په داسې حال کې چې په پاکستان کې وسلوال یوازې د بیان د ازادۍ لپاره ګواښ نه دی، دوه کاله د انتظار باسلو لپاره اوږده موده ده. مقاله لیکي د پاکستان د پوځي او امنیتي ادارو د سمو تحقیقاتو د خبریالانو پر ضد ګواښونو جوړونکي او پر هغې تشدد کوونکي ذمهواره کسان عدالت ته تر راوستو پورې د خبریالانو د تحفظ په لړ کې د وزیر اعظم نواز شریف ژمنې رښتینې نشي کېدی. نیویارک ټایمز لیکي باید د خبریالانو د خپرونو قربانو لپاره د پیمرا نوي قوانین ختم کړل شي، او یادې خبریالان پخپله د دې قانون یو نوې مسوده وړاندې کړي. بلخو وال سټریټ جرنال لیکي زیاتره د مغربي هوادنو چارواکي وایي چې ایران د اټمي وسلو پر جوړولو کار کړی دی، خو تهران بیا دا تورونه ردوي او ادعا کوي چې د اټمي انرژي نړیوال ادارې ته په ورکړل شوو رپورټونو کې هیڅ حقیقت نشته. د اټمي انرژي نړیوالې ادارې سره د پلټنو په لړ کې د ایران همکاري د تهران د بندیزونو د لرې کولو په لړ کې یو شرط چې د اټمي تړون په برخه کې د دغه هواد لپاره یو مهمه ګټه هم و. ایران او د نړۍ شپږ طاقتور هوادونه د جولای په 14 نیټه یو اټمي تړون ته ورسېدو چې تر مخه به ایران خپل اټمي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې به ترې نړیوال اقتصادي بندیزونه لرې کړل شي. مقاله لیکي که چېرته ایران خپلې ژمنې پوره کړي، نو د دغه هواد به د بندیزونو لرې کېدل د راتلونکي کال په لومړۍ ورځو کې پیل شي. کارپوهان وایي چې د پلټونو د شرطونو نه داسې څرګندېږي چې دا د تهران په ګټه دي، او زیاتوي داسې به اس ازاده لار نه وي چې دا معلومه کړل شي چې آیا ایران به د اټمي انرژي نړیوال ادارې پښتنو ته په سنجیده توګه ثواب ووایي او کنه. سیړونکي خبرداری ورکوي که تهران د جولای میاشتې اټمي تړون ته د دوکې ورکولو پریکړه کړې وي، نو امریکا او د هغې ملګري هوادونو ته به دا معلومه هم نشي چې ایران به د وسلو جوړولو لپاره څومره وخت واخلي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په داسې حال کې چې روسیې په شام کې د بشر الاسد حکومت ته پوځي مرستې ورکول پیل کړي، واشنگتن کرملن ته خبرداری ورکړی چې بشر الاسد د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کې هیڅ رول نه لري. روسیا فکر کوي د شامی ځواکونو د پیاوړي کولو په ترڅ کې اسلامي دولت وسلواله ډله له ماتې سره مخامخ کولی شي. پر دې موضوع د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې رپورټ لما هارون بچاوري. د امریکا خارجه وزیر جان کیری د سپتمبر پر 15 خپل روسی سیال سرګی لاوروف ته په ټلیفوني خبرو کې وویل چې امریکا اوس هم غواړي د سوریه یا شام ولسمشر واک له لاسه ورکړي تر څو د هغه هیواد سیاسي ګوندونه وکول شي د یو سیاسي جوړجاړي للارې د شام څلور کلنې جګړې ته د پای ټکی کیږدي. دا له هغه څو ساعته وروسته وه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ټینګار وکړل چې د شام د حکومت پوځي ملاتړ د دې لپاره کوي چې شامي ځواکونه وکول شي اسلامي دولت وسلواله ډلې ته ماتې ورکړي. پوتین د نورې نړۍ مشرانو ته هم بلنه ورکړه چې د شام د ولسمشر بشر الاسد په مشرۍ د اسلامي دولت وسلواله ډلې ضد ائتلاف برخه جوړ شي. روسی مطبوعاتو د بشار الاسد یو مرکه هم خبره کړه چې پکې نوموړي د یاد ډلې پر ضد د غربي نړۍ او د شامي یاغي ډلو د ګډو هڅو لپاره غږ کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د روسیې استازي ویټالي چرکن له امریکایي ټي وي چینل سی بي اس سره په مرکه کې وویل چې د امریکا د هغو غوښتنو برعکس چې په عام محضر کې کوي د ولسمشر اوباما اداره نه غواړي چې په شام کې د بشار الاسد حکومت چپه شي. امریکا څو اونۍ مخکې د روسیې د قانع کولو هڅه وکړه چې خپل د اوږدې مودې ملګری بشار الاسد د شام واک پرېښودو ته اړلو په ترڅ کې په هغه هېواد کې د روانې کورنۍ جګړې د له منځه وړلو کار ته لار هواره کړي. خو روسیې روانه میاشت د دمشق د حکومت پیاوړي کولو په موخه له شام سره نورې پوځي مرستې وکړې. روسیا فکر کوي د شامي ځواکونو د پیاوړي کولو په ترڅ کې به په سیمه کې د اسلامي یاغیانو د پرمختګونو مخه ونیسي. خو امریکا او نړیوال ملګری بیا وایي چې د دمشق حکومت خپله د مسالې یو برخه ده. غربي هیوادونو په شام کې پر اسلامي دولت وسلوال ډلې هوایي بریدونو او پر ضد یې د هغه هیواد د منځلارو یاغي ډلو د تقویه کولو پالیسۍ ته دوام ورکړی دی. سپینې ماڼۍ هم د امریکا له خارجه وزیر سره خبرې وکړه او له روسیې وغوښتل چې د بشار الاسد حکومت ته نورې پوځي مرستې ورنکړي او د هغه نړیوال ائتلاف برخه جوړه شي چې له یو کال راهیسې د اسلامي دولت وسلوال ډلې پر ضد عملیات پیل کړي دي. د روسیې خارجه وزیر بیا د روانې اونۍ په پیل کې له واشنگټن وغوښتل چې د یادې ډلې پر ضد په پوځي برخه کې خپل تګلاره له کرملین سره شریک کړي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری د غیر قانوني کډوالو د ستونزې د حل لپاره د اروپایي هیوادونو د اقدام ستاینه کوي خو وایي چې په دغه اړه باید لا ډېرې هڅې وشي. جزئیات له فرشتې جلال زای اورو.
د منځنی ختیځ لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری استازي بتول احمد وایي په سوریه کې په تیرو 15 میاشتو کې وضعیت ډیر خراب شوی دی او جګړه په بیساري ډول شدیده شوې ده. د بتول احمد پوینا له سوریه څخه د خلکو د تیښتې بهیر شایلا ګرندای شي. پدغه هیواد کې روان بحران داسې نصر غندیږي چې په لنډه موده کې پاتې ورسیږي. بتول احمد ازادي راډیو ته وویل چې په عراق کې هم د خلکو وضعیت ورته دی. دا وایي چې لشتلجه 3.1 میلیون عراقیان به کور شوې دي او په خپل د عراق په بیلابیلو سیمو کې مشت شوې دي. د دې په وینا د سوریه او عراق خلک د ژوند لډیرو سختو شرایطو سره مخامخ دي او مجبور دي چې خپل کورونه وتښتي. نو نړیوال باید دې ټکی ته پام وکړي چې عراقیان او د سوریه خلک د بیرته تک چاره نه لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان عالی کمشنری یونیسیار په ورستیو کې په اردن کې د سوریه د میشتو کډوالو په اړه یو مطالعه کړې ده چې په هغه کې څرګنده شوې چې لښت لږه شپږ اتیا فیصد هغه کسان چې له سوریه څخه اردن ته ورتښتېدلي دي د فقر تر خط لاندې ژوند کوي. په لبنان کې هم د ملګرو ملتونو د سازمان د دې ادارې یوې ابتدایي مطالعه څرګنده کړې ده چې لښت لږه اویا فیصد هغه کسان چې له سوریه څخه لبنان ته ورتښتېدلي دي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي. بتول احمد وایي دا خلک له جګړې او بدبختۍ په تیښته کې دي او خوندي چاپېریال ته اړتیا لري. یونیسیار په اروپایي اتحادیه غږ کوي چې کډوالو ته د ورتګ اجازه ورکړي. دوی ته باید د امن چاپېریال برابر شي. د اروپایي اتحادیه د کورنیو چارو وزیرانو د تیرې دوشنبه په ورځ په بروکسل کې غونډه درلوده او پریکړه وشوه چې نږدې 40,000 غیر قانوني کډوال چې په یونان او ایټالیا کې پراته دي د اروپایي اتحادیه په نورو هیوادونو وویشل سي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره یونیسیار د دغه اقدام ملاتړ کوي. خوای اروپایي هیوادونه باید دغه غیر قانوني کډوالو په مخ خپلې دروازې پرانیسي او خلک د مهاجرت او پناه غوښتلو له حق محروم نکړي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، د تاجکستان د دفاع وزارت پخوانی مرستیال ووجل شو. له نږدې دوه اونیو راهیسې د تاجکستان امنیتي ځواکونه د عبدالحلیم نظرزاده په لټه کې وو. نوموړی د یو شمیر پولیسو په وژنه تورن شوی وو. د پیښې جزئیات د مشال ریډیو د خبر د مرکزی څانګې په رپورټ کې له احمد شیبر څخه.
د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر دا تایید کړه چې د دغه هیواد د دفاع پخوانی مرستیال وزیر عبدالحلیم نظرزاده تیره ورځ له لسو نورو ملاتړیو سره یو ځای د رومیټ ګورچ په غرنۍ سیمه کې وژل شوی دی. په هغه ګډ بیان کې چې د تاجکستان د استخباراتو کمیټې او کورنیو چارو وزارت خپور کړی دی، پکې ویل شوی دی چې نظرزاده له خپلې ملګري ډلې سره د دوشنبې ښار د ختیځ په 150 کیلومتره کې امنیتي ځواکونو محاصره کړ او وروسته تر دې چې له تسلیمېدو یې ډډه وکړه ووشل شو. د تاجکستان حکومت نظرزاده او د هغه وسلوال تورن کړی دی چې د سپتمبر په 4 د پولیسو پر یو مرکز او ایوی ډیپو دوشنبې ښار ته څیرمه برید کړی و چې په دې حملې کې 26 د 9 پولیسو او 12 وسلوالو په ګډون وژل شوي وو. تر دې برید وروسته ولسمشر امام علي رحمان نظرزاده د دفاع وزارت له مرستیالي لري کړ او هغه یې په جنایت تورن کړ. نظرزاده په 90 میلادي کلونو کې چې کله په تاجکستان کې کورنۍ جګړه روانه وه، د متحد تاجک اپوزیسیون په نوم د حکومت د یوې مخالفې ډلې قمندان و. نظرزاده د یوې اسلامي وسلوالې ډلې مشري کوله، خو کله چې د 1990 کال په جون کې حکومت له مخالفانو سره روغه جوړه وکړه او 15 شخړې پای ته ورسېدې، دی هم له حکومت سره یو ځای شو. نظرزاده د 2014 کال د جون په میاشت کې د واک د ویش د شوي تړون په لړ کې د دفاع وزارت مرستیال وټاکل شو. د تاجکستان ولسمشر د نظرزاده ډله تورستي ډله بللې ده او امام علي رحمان وایي چې دا ډله له داعش سره نظریاتي اړیکې لري. تاجک چارواکي وایي چې د سپتمبر له 4 را په دې خوا یې د نظرزاده په لسکونو ملاتړي نیولي دي. له دوی څخه یې تر 1500 ډېرې وسلې ترلاسه کړې او یو شمېر ګاډي هم ترې نیولې دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د خوست د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي په افغانستان کې د ملي یووالي حکومت د خپل فعالیت له پیله تر اوسه د دغه ولایت پرمختیا او آبادۍ ته لازمه پاملرنه نه ده کړې. دوی ګواښ وکړ که چېرې مرکزي حکومت یې غوښتنو ته توجه ونه کړي، نو دوی به ولس ته مراجعه وکړي او په ولسي قوت به حکومت مجبور کړي چې خلکو ته د خپلې بې توجهۍ ځواب ووایي. نجیب الله لوخیل تفصیل لري.
د چهارشنبې په ورځ د خوست ولایتي شورا یو شمېر غړو ولس ته د یاد شورا د فعالیتونو په باب د حساب ورکولو په یوه غونډه کې د ملي یووالي حکومت یاد ولایت ته په بې توجهۍ توران کړ او وی ویل چې نوی حکومت د خپل کار په موده کې د دې ولایت اقتصادي او ټولنیز پرمختیا او د حکومتوالۍ ښه والي ته پاملرنه نه ده کړې. دوی د یو شمېر حکومتي ادارو مدیران او مسؤلین هم توران کړل چې کاري وړتیا نه لري او نشي کولی د خپلو پروګرامونو، پلانونو او ترسره شوو فعالیتونو په باب ولایتي شورا او خلکو ته وبوي. د خوست د ولایتي شورا غړي نورشاه نوراني مشال راډیو ته په دې اړه داسې ویل:
تاسو څنګه تر اوسه پورې د ملي والي حکومت یا د یو شمېر بهرنیو ډونرانو توجه خوست ته نشته؟ په خوست کې ډېر کهلت دی د پروژو، هېڅ ډول داسې اساسي او بنسټیزه پروژه نه تر سترګو کیږي چې د خوست مشتو په درد وخوړل شي. بیا هم په دې متعلق یو شمېر د ولسونو غونډې رابولو.
دا چې مرکزي حکومت او نړیوالو ډونرانو په کومو خواو کې د یاد ولایت سره مرستې کړې، د ولایتي شورا رئیس امیر الله رسوان وایي
تر اوسه پورې هیڅ نه محسوسېږي. داسې خاصه بودیجه د انکشافي کړنو لپاره یا د ولسونو د عامه ستونزو د رفع لپاره دولت نه تخصیص کړی دی او نه تر سترګو کې.
د ولایتي شوراګانو یوه دنده دا ده چې د خلکو اساسي ستونزې او غوښتنې معلومي او اړوندو ادارو همدارنګه نړیوالو ډونرانو سره چې په دې هیواد کې ډېرې پرمختیايي پروژې په مالي لحاظ تمویلوي شریکې کړي. د خوست ولایتي شورا مرستیال شکر الله بابکرخیل هم دې مسلې ته په کتو وویل چې
هغه اساسي مشکل ما اورېدلې دي د ولسونو نه، هغه د دولت د اړوند ادارو سره شریکی کړی دي، څه چې لازم هغه شوی نه دي.
د یادونې ورده د خوست ولایتي شورا 15 غړي لري چې ډیری غړي ځوانان او مسلکي کسان دي. د ولایتي شورا غړو د خپل فعالیت په موده کې د خلکو د غوښتنو د انعکاس لپاره یو شمېر مدني حرکتونه او ټولنیز فعالیتونه ترسره کړي چې خلکو پکې په پراخه کچه برخه اخیستې ده.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
په پاکستان کې لا هم لکونه افغان کډوال خپل کورنۍ سره یو ځای ژوند کوي. له دوی څخه ځینې لزګونه کلونه کېږي چې په پاکستان کې د مهاجرت ژوند تیروي. دا چې د دومره اوږدې مودې کډوالۍ د افغانانو پر کلتوري هلو ځلو څه اغېز کړی او کنه، نجیب عامر د دې پوښتنې د ځواب موندلو لپاره له افغان کډوالو او چارواکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
شاکر الله سباون یو افغان کډوال ځوان دی چې د ژوند ډیر کلونه یې په پېښور کې تیر کړی دی. دی وایي په پاکستان کې د افغانانو ادبي او کلتوري فعالیتونه پیکه شوي دي. د نوموړي پان هغه ځوانان چې په پاکستان کې لوی شوي د ځایي کلتور نه تر څه برید اغېزمن شوي دي.
طبعا چې یو ځکه سړی دیرش کاله پنځه دیرش کاله اوسېږي کلتور په اغېز کوي، خو خوشبختانه چې زمونږ کلتور او په دغه سیمه کې چې مونږ یو د دې سیمې کلتور دومره فرق سره نه کوي، کنه ژبه مو سنه سره لږه ګرځېدلې وي، خو نور کلتور چې دی انانات مو چې دی جامې لباس ناسته پاسته واده خادي مړې ژوندې دا زمونږ او د دې خلکو دومره تفاوت نه کوي، ځکه خوشبختانه دغه خلک هم پښتانه دي او مونږ هم پښتانه یو.
خو پېښور کې میشته افغانه لیکواله او شاعره هما ظفر احمدزی وایي افغانانو د ودونو خادیو ملي ورځو او جشنونو د منځلو لپاره خپل ځانګړی حیثیت لا هم خوندي ساتل دي.
موږ د کوم فامیلونو یا ودونو د مثال کې کوم رسم او رواج دا غو ودونه چې لته کیږي په هغه طریقه باندې چې افغانستان کې کیږي، بعضي نور مسائل چې لکه کلتوري او فرهنګي هڅو لپاره د افغان ماشلین دي کوشش کوي هڅه کوي هغه په هغه خپل کوم وختونه چې کوم تاریخونه چې لکه په افغانستان کې منځل کیږي نو دوی د منځلو کوشش کوي هڅه کوي نوروز
خو دا خبره هما ظفر احمدزی هم تاییدوي چې د ځونو ستونزو له کبله د میرمن ادبي بهیر غونډې چې پخوا به په پېښور قونسلګرۍ کې جوړېدې بندې شوې دي. خبریال فضل قادر انډیوال وایي په پاکستان کې میشت افغان کډوال خپلې رسنۍ لري او له دغو رسنیو د لارې د خپل سوچه کلتور د خوندي ساتلو هڅه کوي.
افغانان ورسپانی لري پښتو ورسپانی دری ورسپانی او د افغانستان روان سیاسي حالات ساري همداسې په بېلابېلو ملي ورځو باندې غونډې کوي مشاعرې کوي همداسې هغه افغان محصلین چې دلته اوسېږي د افغانانو په سیټ راغلي دي هغوی هم خپلې هر ډول کلتوري هلې ځلې کوي ځینې په سکولونو کې هم دا ورته کېږي او دا د کډوالو هلې ځلې دي کلتوري.
انډیوال وایي هغه ماشومان چې په پاکستانی ښوونځیو کې زده کړې کوي د ځایي کلتور تر اغېز لاندې راځي. همدا خبره لیکوال سردار خان سیرت هم تاییدوي او وایي
د غزوان نسل چې کوم دلته په پاکستان کې را لوی شو خصوصا په دې پېښور سیمه کې یا د کوټ سیمه کې دلته ورو ورو د وخت په تېرېدو سره د دغه ځای د عادت سره تقریبا 50% افغاني کلتور د لاسه ورکړی دی. څنګه چې د پېښور خلک په خپله ژبه کې تقریبا 80% انګریزي او اردو مسلطه ده، دغسې د افغانانو د ځوان نسل باندې هم دغسې دغه ژبه مسلطه شوه او هم یې په کلتور باندې اثر وکړ.
په اسلام آباد کې مې د افغانستان د کلتوري خونې له مشر عبدالرحمن حبیب زوی څخه وپوښتل چې افغان حکومت د افغان کډوالو سره د کلتوري هلو ځلو د منځلو لپاره څه کوي. دوی راته وویل
مونږ وخت نا وخت هغه فرنګي یا زبون کلتوري کوم او ورځې چې دا مونږ په روټینه توګه لمانځو. د بیلګې په توګه مونږ سږکال د پاکستان له لوکوارسا سره په ګډه بیل په پراخه توګه په اسلام آباد کې ولمانځو او لومړی ځل د پاکستان اطلاع فرهنګ وزارت را سره ومنله چې مونږ به هر کال په اسلام آباد کې نوروز لمانځو. تیره میاشت کې مونږ خپل د خپلواکۍ جشن ولمانځو. اوس په دې کار کې له خیره چې د افغانستان ملي موسیقي انسټیټیوټ اسلام آباد ته راوبلو او دلته د دوی یو ښه ننداره وړاندې کړو.
حبیب زوی وایي د افغان کډوالو په منځ کې تکړه هنرمندان، لوبغاړي، قالین جوړونکي، مدني فعالان او کلتوري شخصیتونه ژوند کوي او دوی د دغو افغانانو سره هر راز مرستې ته ژمن دي.
څوکشته کنشته چې زمونږ د پښتنو ټپوسو کې او مونږ ته یو لار وخی
د ماشومه مې غوې کې ما ډې کنده ته پورځان داسې ځنګول ما د ماشومه بچو بچه په ډیره شون لور مې د غېګ نه لاړه برخم لاړه لپټم لاړه چپلې مې لاړه
کله مونږ ته کارتون راکړو وو سې مونږ او پولیس لاس ګروا پولیس د شکایت کاری کې اول درته ته دا چې څه بنای.
مشال رادیو د بیوسا او خاموش خلکو غږ.
اوریدونکو په کورمه کې د نیجاب سیمې خلک د روغتیایي اسانتیاو د نشتوالي له امله شکایت کوي. دوی په خبره مجبور دي چې د روغتیایي خدمتونو ترلاسه کولو لپاره لري سیمو یا ځایونو ته ولاړ شي. دا خلک د پاکستان حکومت غواړي چې د صحت په برخه کې اسانتیاوې ورته ورکړي. چارواکي بیا وایي چې د یادې سیمې خلکو ته د روغتیایي اسانتیاو رسولو لپاره یې هڅې پیل کړې دي. د مشال رادیو خبریال طارق اورگزی رپورټ راکوي.
فکورما کې د نجاب سیمې خلک د حکومت غوښتنه کوي چې د صحت په څانګه کې ورته اسانتیاوي ورکړي. فضل مولا په نامه یو ځایي مشر مشال لوډو ته وایي دوی خپل علاج په غیر سرکاري ډاکترانو کوي او د هغه لپاره هم لرې پرتو سیمو ته په تګ مجبور دي.
څو ګزارې مو پلیټیکل صاحب ته وایي پی صاحب سره دوه خبره وچړله، هغه یې چې راتلونکي ډی پی کې خو آی ډی پی خو څه کوي، هغه دم ورسره لوړ شي، هر قسم به مریض حکومت هغه مسدې ته که سدې نه غشي نو په خبر ته به وړو.
د سدې تحصیله شاوخوا 1.5 کیلومتره لرې نجاب سیما د منځنی کورم ایجنسی د مسوزو په حدودو کې راځي. په دې علاقه کې د اشخلو قبیلې شاوخوا 200 کورنۍ ژوند کوي. د دې سیمې یو بل اوسیدونکي مشال لوډیو توای په سیمه کې روغتیايي اسانتیاوې د نشتون له کبله اکثره داسې کیږي چې مریض لرې سیمو ته تر سوالو مخکې مړ شي.
مرزام خان امیګو د چې پیښې ډېرې شي د سپاتول ته وړي بیلیار کې مړ شي، هغه ته دوی ته نو ونه رسېږي ځکه چې ډېر مزال دی او دا خطرناکې بیماریانې کله کله په زنانه ورو شي کله په څه شور شي، نو دا هغه څوک نه دا تکلیف دوی ته نه رسېږي هسپتال سخت ضرورت.
ایډیشنل ایجنسی سرجن ډاکټر عنایت الرحمن مشال لوډیو ته وایي دوی کوشش کوي چې د سیمې خلکو لپاره د صحت اسانتیاوې برابرې کړي. دې زیاتوي چې په منځني کورما کې خلکو ته د صحت اسانتیاوې ورکول د دوی په ترجیحاتو کې دي.
شیون جوړاو د ګورنمنت پوسنه پالیسی د سی فیر دغه هیلث فیسیلټی موږ ته منځوري شي لکه کور می ته تلور او چې د تلور نیوای کی کومې راکې کی ویل کوي وتا یمو پرایورټی دې ځای ته سنټرل کورم کې جوړ شي ان شاء الله دغه مو بیا مو وړاندې وړو ډایرکټر پورې لکه پی سی دا ریسپانسیبل کسان دي او دوی کې خو منډوله ده کوي.
راپورون تر مخه په منځني کورما کې ډېر داسې علاقې دي چې په هغو کې روغتیايي اسانتیاوې د نش برابر دي. تارک ورغزه مشال ریڈیو پی خبر.
د پختو موسیقی نومیالی پخوانی هنرمندان پسحال دی
سپلای مو پخو گوری نو تبو ویداغ احمد گل فن کاری سکه زمیدار زیبا دا خدای غریب.
د پختنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې زلې په سډول اغیزمنې کړې دي.
دا حالات داسې دي چې سندري ویون کې دي او کوم موسیقاران دي ټول د دغه مسلې ښکار دي.
د پختو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه و اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي. اوریدونکو د پنجاب صوبې په راولپنډی ښار کې د کرکټ لوبو شلوریزه کامی سیالی پرون پای ته ورسېدې چې پکې د پېښور ریژن لوبډله د ټورنمنټ د غوره ټیم په توګه وځلېده. له اسلام آباد پرې د احمد الله رپورټ اورو.
د نهې په ورځ د پنډۍ په کرکټ میدان کې لوبېدلی فائنل میچ کې پېښور ریجن کپتان زهیب خان د شیرختی ګټلو وروسته کراچۍ بلوز ته د بیټنګ بلنه ورکړه او یاد ټیم په مقرره شل اورونو کې د اته لوبغاړو په زیان 111 رنزونه جوړ کړل. د کراچۍ بلوز لخوا کپتان سرفراز احمد د ټولو زیات 24 رنزونه، خورم منظور 14 او شاهد افریدی 15 رنزونه جوړ کړل. په جواب کې پېښور ریجن مقرره هدف په 19 اورونو کې د درې لوبغاړو په زیان سره پوره کړو. د پېښور ریجن لخوا محمد رضوان 50، افتخار احمد 50 او رفت الله مومن 45 رنزونه جوړ کړل. محمد رضوان د ټولو زیات رنزونه په جوړولو غوره لوبغاړی وګرځولی شو. د پېښور ریجن لخوا په دې ټورنمنټ کې تر ټولو زیاتې 14 وکټې اخستونکي بالر عمران خان جونیئر په دې میچ کې هم د خېلو مظاهره وکړه او د کراچۍ بلوز درې لوبغاړي اوټ کړل. مشال ریډیو سره خبرو کې د پېښور ریجن لوبغاړي رفت الله مومن وینا وا چې په دویم ځل قومی چیمپئنشپ ګټلو ډیر خوشاله دي.
ټول ټیم مهنت او خلک د واغانې را سره بس الله پاکستان ټول نه خاص خبره چي.
د یوې پښتنې په جواب کې نو موړي وویل چې ټیم یې د 13 کال راهسه د چیمپئنشپ ګټي خو له بده مرغه پاکستان کرکټ بورډ ته د دوی کارکردګي په نظر ناراضي.
د څه لکان د ټیم یې صحیح چې د چا څه د خاص پرفارمنس نه خو هغه په ټیم کې شامل دي. زمونږ ټیم چیمپئنشپ پورا پاکستان غړو ټیمونه نه وګټي او ډیر مشکل سره یو کس یا دوه کس یې هغه دوی راو نو دغه مچر دا خو تاسو پکاره دی میډیم تاسو کې چې سلیکشن دې سم معیار دی چې دوی کې دا کسان نه
خبريال او د لوبو تجزیه کار عبدالغفار وایي چې د دومره غوره کارکردګۍ خودل ورستو پاکستان کرکټ بورډ لپاره دی چې د پیښور ریجن ځنې لوبغاړي په خامی ټیم کې شامل کړي نو دا شان به د سیمې د لوبغاړو محرومیان تر ډیره حده کم شي
پیښور لوبډله بد قسمتي دا ده چې هغه ته انټرنیشنل لوبېدو موقع نه دی ورکړل شوی کو تاسو ګورئ د 1300 کلونو نه رفعت الله مومن شو افتخار شو عمران خان جونیئر شو او داسې نور د هغو لوبغاړي دي چې هغوی د پاکستان په ډومیسټک کرکټ کې ډېر ښه کارکردګي هغوی ښایي خو د بدمرغۍ له وجه هغوی ته د پاکستان په قومي ټیم کې تر دې دمه ځای نه دی ورکړل شوی نو زه فکر کوم چې د پېښور کم لوبغاړي دي په هغې کې 4-5 لوبغاړي داسې دي چې هغه په قومي لوبډله کې په کار وو
د یادونې دا چې د قومي T20 چمپیونشپ په لومبي سیمي فاینل کې کراچۍ بلوز ملتان ریجن ته په 8 رنزونو سره ماتې ورکول وروستو فاینل ته رسیدلی وو او په دویم سیمي فاینل میچ کې پېښور ریجن سیالکوټ ته په 15 وکټونو سره ماتې ورکړې وه احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد
مدرسې پوسنی اصل
مدارس ابتدا پټ دعوت دی پیغمبر علیہ السلام له زمانه سره اړه لري
زموږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سہلوی جوړ کړی دی
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسنی عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقی و تر قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي
مدرسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم ساینس معاشرتي اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شئ.